آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دي، په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د جنرال دوستم په مشرۍ د فاریاب په ولایت کې پوځي عملیاتي دمل لري. په پاکستان کې د پنجاب د پخوانی والی سلمان تاثیر قاتل اعدام شو، او په سوریه کې اوربند درې ورځې کیږي چې نافذ دی.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 2014 کال د فبروري د میاشتې 9 ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او متحدینو د ایران د خبرګانو په شورا کې 9-54 ګټلې دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش او پښتون کوټ په سیمو کې دامه لري. جنرال دوستم وایي چې وسلوال طالبان چې فاریاب ولایت مرکز ته نږدې سوي وه، شاوخوا 40 کیلومتره پر شا تمبول سوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه وچل سوي نه دي او یوازې 3 تنه یې ټپیان سوي دي. جنرال دوستم وایي چې د افغان قواو هدف دا نه دی چې طالبان پسې تعقیب کړي، بلکې غواړي چې طالبان د فاریاب د هوایي ډګر او میمنی ښار څخه لیرې وشړل سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې غړو د سولې لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د سلور اړخیزو غونډو د پریکړو او د سولې د پلان سره ملاتړ خوده دي، او هیله لري چې د مارچ د میاشتې په اول هفته کې د افغانستان د حکومت او د وسوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نننۍ غونډه کې چې په کابل کې وشوه، د دواړو هیوادونو د مدني ټولنو استازو په دې ټینګار وکړ چې د سولې په روانو هڅو کې دی روسیا او هند هم شامل شي. د مدني ټولنو دغو استازو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ غونډې او پریکړې ګټورې دي او د باور یو څه فضا جوړه شوې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د تړل شویو ښوونځیو د امکاناتو به د هیواد په هغو برخو کې کار واخیستل سي چې همدا اوس پکښې ښوونکو ته اړتیا ده. اکرام شینواری په دې هکله نور رپورټ راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هغو 1500 څخه د زیاتو تړل شویو ښوونځیو له امکاناتو به په هغو سیمو کې کار واخلي چې همدا اوس پکې د ښوونځیو پرانیستلو ته اړتیا شته. د دغه وزارت د خبرونو رئیس محمد کبیر حکمل له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دغسې ښوونځیو کې د استادانو، اداري کارکوونکو او ملازمینو شمېر 1212 تنه وښوده، او ویې ویل چې د دغو ښوونکو او اداري کارکوونکو د کلنۍ تنخوا اندازه په مجموعي ډول 130 میلیونه افغانیو ته رسېږي. ښاغلي حکمل ویل چې د تړل شویو ښوونځیو د پرانیستلو وروسته تاغه خونځې ته نوی خونګي استخدام شي.
خلوګر کې موږ خروار کې مکتبونه بند درلودل څو وخت دی غوله تشکیل نمو په نورو ولسوالیو کې استفاده کول، یعنی اول ماشنه ته چیرته.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس لوکمان حکیم حکیمی وایي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر 250 پورې دغه سیټولګي پیژندلي چې زکونکو پکې زکړې نه ترلاسه کول. افغانستان د ملي اولې د حکومت جوړېدو راهیسې د پوهنې نوی وزیر اسدالله حنیب بلخي په افغانستان کې د خیلی خونځو د موجودیت مسله راپورته کړې ده. د پوهنې وزیر تیرونی د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته سفر په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې د خیلی خونځو د شتون په مسله وغږېده، او ویل چې دغه خونځو د پیژندلو لپاره کار پیل کړی دی. د پوهنې وزیر هغه خونځي خیلی خونځي ګڼي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې تړل شوي او اوس پکې زده کړې نه ترسره کیږي، او دغه خونځو ښوونکي د پوهنې د وزارت څخه تنخوا اخلي.
د اکرام شینواری پوره راپور د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. پاکستان د یو قدرتمن والی قاتل اعدام کړی دی. دغه والی د ملک د بيدینۍ د قوانینو ضد شخص و. ممتاز قادری د پولیسو د خاصې قوې غړی، د پنجاب د والی سلمان تاثیر د په محافظینو د ډلې غړي، د 2011 کال د جنوري په میاشت کې په اسلام آباد کې په رڼا ورځ کې هغه دیش ډزو وویشته. قادری بیګا د خپل کورنۍ د غړو سره د لیدو نه وروسته نن سهار د راول پیډۍ د عدیاله په زندان کې اعدام شو. د اعدام د خبرېدو نه وروسته د اعدام د خبر د خبرېدو نه وروسته د راولپنډي په شمول د ملک په سو ځایونو کې احتجاجونه وشول. په مهمو ځایونو کې د امنیت د ساتلو لپاره اضافي پولیس ځای پزې شوی دي. اسلام آباد ته د ټولو غزیدلو لارو سخت حفاظت کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمیا نړۍ خبرونو تی دا مورکو سبا سه‌شنبه د امریکا د جمهور ریاست د پاره د دواړو ګوندونو یعنی جمهور غشتونکو او دیموکراتانو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو یو مهم ورځ ده چې سوپر ټیوزډی نومیږي. په دغه ورځ د امریکا په یو لسو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو کاندیدان رایګیری کیږي او هغوی ته رای ورکوونکي رای ورکوي. نور تفصیل متیولا عابد وړاندې کوي. په دې اړه به ریپورت څه شیبې وروسته واوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او متحدینو د ملک د خبرګانو د اتیا کسیز مجلس لپاره په انتخاباتو کې د تهران د 1400 15 ګټلې دي. دا نتیجې چې نن د دوشنبه په ورځ اعلان شوې د مجلس د رئیس آیت الله محمد یزدی په شمول چې بیا انتخاب شوی نه دی د محافظه کارانو ماتې خي. د خبرګانو د مجلس د غړو د کار دوره 8 ده او دا مسولیت هم لري چې یوه ورځ د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي مقام ته بل کس غوره کړي. د مجلس خبرګان نه علاوه رای ورکوونکو د ایران د 290 د ډکولو لپاره هم کاندیدانو ته رای ورکړی دي او توقع ده چې د دې رایو نهایي نتیجې سبا ته اعلان شي.
سبا د سه شنبه پورې سوپر ټیوزډی ده. په دغه ورځ د امریکا د جمهور غشتونکو ګوند او د دیموکراتانو ګوند د امریکا په یو لسو ایالتونو کې رایګیری کیږي او د دواړو ګوندونو بیلابیلو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي. په مکړی په دی اکل نور جزئیات ته چې متیول عابد به په ریپورت کې وړاندې کړي.
د جمهور غوښتون کې ګوند کاندیدان ما زیاته توجه د جنوبي ایالتونو رای ورکونکو ته ورکړي چېرته چې قریب دریو کې دوه برخه رای ورکونکي د سبا د ورځې د بریالي کاندید فیصله کوي. د جمهور غوښتون کې ګوند کاندید ډونلډ ترامپ دا وخت د خپلو سیالانو نه مخکې دی. هغه نن په ورجینیا او جارجیا ایالتونو کې غونډه لري. د هغه مقابل کاندید په ارکنساس ایالت کې په کمپاین مصروف دی. د ټیکساس په خانه والی ټیډ کروز په خپل ایالت کې کور په کور ګرځي چېرته د ټولو 600 خاص رای ورکونکو یا ډیلیګیټس یو نیم سل موجود دی. دواړه کاندیدانو ټرمپ او روبیو د یکشنبه په ورځ په ویناګانو کې په یو بل سخت انتقادونه وکړل. حتی چې روبیو د ټرمپ د ویښتو د رنګ پورې هم ټوقه وکړه چې دی به امریکا هم نارنجي کړي. بلخوا ډونلډ ټرمپ د انټرنیټي شبکو او ویبپاڼو د لارې په خپل مقابل کاندید سخت انتقادونه وکړل او هغه ته د ماشوم روبیو خطاب وکړ. خو کروز دا هم ویل که چیرې سبا سه شنبه ډونلډ ټرمپ مقدماتي انتخابات وګټل نو دی به د جمهور غوښتونکو ګوند لخوا د جمهور ریاست اصلي کاندید وي. د دیموکرات ګوند مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د میرمن کلینټن محبوبیت د مقابل کاندید بارني سانډرز نه زیات لیدل کیږي. هغې د جنوبي کرولینا انتخابات هم ګټلي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په سومالیه کې چارواکو نن ویلي دي چې لږ تر لږه دیش کسه د یکشنبه په ورځ د بایدو و په خارګوټي کې د الشباب د وسلوالو په غبرګو حملو کې وژل شول. پولیس او محلي حکومت ویلي دي چې د خار په مرکز کې چې د موګدیشو نه 215 کیلومتره لرې ده ډیره ګڼه ګونه و چې د لوی مارکیټ سره نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. دویمه چاودنه چې فکر کیږي ځانمرګه بم چوونکي وکړه سو شی بي ورسته په یو رستوران کې شوې ده. په دې دواړو چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسه زخمي شوي هم دي. د دې پرونیو حملو نه مخکې دوه ورځې مخکې په موګدیشو کې په دوه نورو غټو چاودنو کې 15 کسه وژل شوي او 18 نور زخمي شوي دي. الشباب هم دغه راز د هغو حملو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې په سوریه کې د ځینو پیښو برسره بیا هم په دې واد کې پیل شوی اوربند نافذ دی او درې ورځې کېږي چې دوام لري. نوموړي د څو وادونو د ګډې څارنې د کاري ګروپ څخه وغوښتل چې دا یقیني کړي چې په سوریه کې تشدد خپور نشي او دا چې اوربند دمه پیدا کړي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر جین مارک ایرال د سوریه د نظارتي کاري ګروپ د لیدو کتو غوښتنه وکړه چې د اخیانو په سیمو کې د سویو هوایي بریدونو تحقیقات وکړي. د سوریه اوربند د شنبه په ورځ پیل شو او د دواړو اړخونو لخوا د سرغړونو ادعاګانې سوي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو نن د دوشنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې 150,000 سوریانو ته چې په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي مرستې ورورسوي.
د هند حکومت ژمنه کړې ده چې په کلو کې د میلیونو بزګرانو سره د مرستې لپاره 43 میلیارد ډالر په رفایي پروژو لګوي، ځکه چې په دې دوه پرلپسې کلونو کې بزګران د مانسوني بارانونو او د حاصلاتو د لمنځه تللو له مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د مالیې وزیر ارون جټلی نن د کلنې بودیجې په باره کې په وینا کې تر 2022 کال پورې د ملک د 140 میلیون بزګرانو د عاید د 200 کولو لپاره خپل پلانونه څرګند کړ. د مالیې وزیر وویل موږ د دغو بزګرو چې د دې ملک د غذایي تولیداتو د ملا تیر بلل کېږي قدردانۍ کوو، او د دې نه علاوه د خپلو بزګرانو سره باید داسې مرسته وکړو چې عاید یې تضمین وي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیونه واوریدل. د نورو رپورټونو نه مخکې برې شو وګورو چې د سپورت په دنیا کې خبرې سي دي، خصوصا د افغانستان د سپورت د لوبغاړو خبره کو.
درمنه د افغانستان د سپورتس خبره به د افغانستان د داخل نه شروع کړو. نن په قندهار کې د کرکټ د میدان پرانست، یعنی کې د جوړېدو پرانست او شو ډبره کې خو بالکل نه، او دا میدان چې د هندستان هند د موږ اوردون کې به هم خبرې چې په دې وروستیو کلونو کې افغانستان سره د سپورتس په ساحه کې ډېره مرسته شروع کړې.
نور ساحونه
علاوه په هند کې په نوې ډلی کې د کرکټ پورا یو میدان افغانستان ته ورکړی دی چې دا ستاسو په تیار کې دی. اوس دستي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هغه میدان کې د ګریټر نیواله پاغه کې تراتون کې نړیوال جام چې بل میاش شروع کیږي د کرکټ هغه د پر افغانستان ټیم لګیا دی امادګی نیسي. لوبغاړي ټول عملته موجود دي، او د کرکټ مینوال به خوشاله پدی هم شي چې د کرکټ مشهور لوبغاړي حمید حسن چې هغه د ملاد تکلیف له کابل په تیرو سیالیو کې هغه برخه نه واخیستي، په زم شارجه کې کوملو به شوی چې کومګل دیش کې کوملو به شوی، خو اوس هغه بیرته راغلی دی او خپل د ټیم د ملګرو سره مال شوی دی. او هغه به د اتم د مارچ کله د سکاټلند سره، لسم د مارچ کله منګه د هانګ کانګ سره، دولسم د مارچ کله زمبابوي سره په نړیوال جام کې مخامخ کیږو. نو حمید حسن به هم د دغه ټیم برخه وي. او بل خبره د افغانستان علاوه په بنگلاديش کې چې د کرکټ آسیایي جام کومې لوبې روانې دي، هغه کې هند ټول لمخ کې دي. د بنگلاديش ټیم ته ماته ورکړې ده او د پاکستان ټیم ته ماته ورکړې ده. نن د پاکستان او د متحده عربی اماراتو لوبه ده. نو پاکستان کوشش کوي چې خپل درې لوبې وګټي او په ورسته لوبه کې بیا د هند سره مخامخ شي. نو د آسیا د جام او د نړیوال جام د کرکټ د سیالیو معلومات به هم د امریکا غږ آشنا راډیو د راډیو او د فیسبوک تلاري ورکو.
بس اوریدونکو د خبر وی ډیره مننه. عبد صاحب د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو مخکې خبرو کې هم واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې د تړل شوو ښوونځیو امکانات به د ملک په هغو برخو کې استعمال کړي چې همدا اوس پکې ښوونکو ته اړتیا موجوده ده. د دې رپورت تفصیل موږ ته اکرام شینواری صاحب را لګل دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هغه 1500 څخه زیاتو تړل شوو ښوونځیو له امکاناتو به په هغو سیمو کې کار واخلي چې همدا اوس پکې د ښوونځو پرانستلو ته اړتیا شته. د دغه وزارت د خبرونو رئیس محمد کبیر حکمل له امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې په دغسې ښوونځیو کې د استادانو، اداري کارکوونکو او ملازمینو شمېر 1,112 تنه وښوده، او ویې ویل چې د دغو ښوونکو او اداري کارکوونکو د کلنۍ تنخوا اندازه په مجموعي ډول 130 میلیونه افغانۍ ته رسېږي. ښاغلي حکمل ویل چې د تړل شوو ښوونځیو د پرانستلو وروسته دغه خوځیو ته نوی خوږی استخدام شي.
په لوګر کې موږ خروار کې مکتبونه بند درلودل، څو وخت دی غوله تشکیل نه مو په نور ولسوالیو کې استفاده کول، یعنی اول ماشنه ته چیرته.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس لوکمان حکیمی وایي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر 250 پورې دغه سیټولګي پیژندل چې زکوونکو پکې ذکر نه ترلاسه کولی. لوکمان حکیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اکثر د ټولګي د سواد زکړو ټولګي وو.
په دې برخه کې ځنې هغه ټولګي د سواد زکړې دي چې مجموعه تقریبا تر 250 پورې رسیدلې. دا هغه ټولګي دي چې مالی کومکونکو خارجي مؤسساتو نو په دې برخه کې د معاشات پکت کړل دا هیڅ شتونه درلودل غیر فعال مونږ وګڼل.
د افغانستان د ملي اولي د حکومت جوړیدو راهیسې د پوهنې نوې وزیر اسدالله حنیب بلخي په افغانستان کې د خیلی خونځو د موجودیت مسله راپورته کړې ده. د پوهنې وزیر تیرونی د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته سفر په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې د خیلی خونځو د شتون په مسله وغږېدوي ویل چې دغه سي خونځو د پیژندل لپاره کار پیل کړی دی. د پوهنې وزیر هغه خونځي خیلی خونځي ګڼي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې تړل شوي او اوس پکې زده کړې نه ترسره کیږي او دغه سي خونځو خونکي د پوهنې د وزارت څخه تنخواه اخلي. د افغانستان د پوهنې د وزارت یو پخوانی چارواکی محمد صدیق پټمن په داسې حال کې چې د خیلی خونځو شتون نه لري وایي چې باید دغه مسلې سره سیاسي چلند ونه شي ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې افغان حکومت ماشومان ته د خونې روزنې د امکاناتو په برابرولو مکلف کړی دی. د پوهنې د وزارت پخوانی تدریسي معین محمد صدیق پټمن امریکا غږ سره د خبرو په وخت د پوهنې د وزارت دا پریکړه هم ناسمه وګڼله چې په نامنو سیمو کې د تړل شوو ښوونځیو امکانات نورو سیمو ته لیږدول غواړي.
دا ځکه درسته پالیسي نه ده چې درې کاله کېږي چې د مالیې وزارت د پوهنې وزارت ته یو بست هم نه لیول. نو په آینده کې د دې تضمین څوک کوي چې د مالیې وزارت په نوي بستونه د پوهنې وزارت ته ورکړي چې بیا دوی دا د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو په صورت کې هلته مالینین استخدام کړي. چون دا تضمین وجود نه لري نو دا د همدغه سیمو حق دی چې دا مالینین هلته دي. منګه په خپل وخت کې دا کوشش وکړ چې د ډنمارک په مرسته یو بلګه ساجي وجود وړاندې کوم چې په هلمند کې موږ لوی لیجه جوړه او دغه لیجه کې د نام نشي شاګردان راغلل او الته لیجه شول او طبعا د نام نشي تشکیل موشره راغله د هلمند ولایت مرکز ته او الته دغه شاګردان په ځای ته ونیو.
تیری سویکل د افغانستان د بیرغوند لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي سرمپاتش دفتر سیګار په ریپورت کې په افغانستان کې د خیلی خونځو پښتون اندېښنه خوري وو او دغه خونکو او خونځو د شتون لامل یا افغان حکومت خبرداري ورکړې وو. د پوهنې وزارت وی چې په اوس وخت کې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه ماشومان په 14000 خونځو کې په زده کړو بوخت دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د کونړ په ولایت کې د واکسینو د چارو مسؤلینو ویلي دي چې کنړیواله ادارې په دغه ولایت کې د پولیو د کمپینونو په ځای دایمي کارکونکي ولري نو پولیو به کېدای شي له منځه ولاړ شي. په دې ولایت کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر محمد اسحاق د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه وړاندیز خپلو مشرانو ته کړی دی. زموږ همکار ذبیح الله غازی د ډاکټر محمد اسحاق سره مرکه کړې ده.
په دې خو مونږ د خپل مسؤلینو سره هم ډیره خبره کړې ده. کچیرته مونږه د امدغه سید لکه زمونږ چې په ټولنه کې سی دبليو دی په یو نیم زر نفوس باندې مونږه یو ټولنه سی کارمندان نیولې دي. کچیرته زمونږ واکسیناتوران هم په امدغه سی یو نیم زر نفوس باندې معاشي او تشکیلاتي منترې شي چې دوی هم کمپین وکي هم روټین وکي ترین شي نو موږ به د واکسینو نتیجه بیخي 100% شي او بیا به مصرف به زمونږ ډیر کم وي، سرګردانی به زمونږ ډیر کم وي او هر کلی کې به زمونږ واکسیناتور موجود وي، ریکارد به موجود وي، غیر حاضر به واکسین کیږي، کم مریض وي چې د چا سفر کړی هغه به ټول واکسین کیږي. اوس خو د کمپین په جریان کې واز هغه ماشومان کیږي چې په کور کې شته، خو کله چې کمپین خلاص شي بیا خو موږ سره رضاکار نشته چې غیر حاضر واکسین کی یا مریض واکسین کی یا هغه څوک چې پاتې شوی هغه واکسین کی. کچیرته زمونږ همدغه سی په یو نیم زر نفوس باندې موږ او واکسیناتور ونیسو او د کمپین او روټین دواړه کارت واخلو او نو دغه پروسه به زمونږ په دې چې موږ په کال کې ان شاء الله د پیخي ټول د نه مرزونو واکسین چې موږ کوو دا مرزونه به زمونږ بخي.
نو دغه مسارب چې اوس کیږي دغه پروسه چې تاسو وړاندې کړه دا سرته رسیدلی شي؟
ولې حتمی کې دی شي دانش ویل ځکه زمونږ یو غریب ټولنه ده، موږ سره ډیر خو داسې اشخاص به موږ په ټولنه کې پیدا کو چې هغه تعهد لري، هغه ټولنه ته یو مطرح خلک هغه به موږ سره کار وکي او په دغه خل مطرح خلکو په حساب باندې یا په هغه دننه په هغه ماکلي کې د خپل کارمند جوړېدل او په وجه به موږ کلی کې صحیح واکسین وکړو. موږ چې د کلو په تناسب باندې راوخلو که چېرته موږ په کلی کې یو کارمند داسې کارمند ونیسو چې زمونږ دغه واکسین تطبیق کړي نو دې کې شک نشته چې لکه دغه څومره مصرف چې په ولسوالۍ کې کیږي دغه زمونږ د 4-5 یا 10 کسانو د کلیوال واکسیناتوران ونیسو نو دغه مصرف ته یو شانته کیږي. دې کې څه مشکل نشته دی، امغه مصرف امغه مرګ کیږي لکه موږ چې په کمپاین کې کوو.
نو دغه وړاندیز تاسو خپلوانو د ادارو ته کړی دی؟
بعضي عامه مجلسونو کې هم کړی دی، خو په هغه شکل لسی رسمي شکل موږ ذکر نشو، ځکه موږ یو ټیټه طایفه و نو شکو ولا چې مشرانو ته خپل بعضي مشورې ورکو، دا د مشرانو خان دی چې کشرانو ته مشورې ورکي. خو موږ ځینې ځایونو کې په بعضي مجالس کې خپل نظر ښکاره کړی که دا کار وشي نو دا به ډېر مفید دی. لکه یو ښه نتیجه یې موږ په هند کې ولیدل چې هغوی په هر کلي په سر باندې یو نفر داسې نیولی و چې هغه هم روټین او هم ان ای ډي دواړه تطبیق کول، د دواړو ریکارډ ورسره موجود و، هیڅ ماشوم ته پاتې نه و. نو موږ د هغوی د نه معلومه و چې دا کار په افغانستان کې وشي نو پیدا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی متحدینو د ایران د خبرګانو په شورا کې لسرنه 9.5% څوکۍ ګټلې دي. په دې علاوه د جمهور رئیس ملاتړو او منځلارو او اصلاح غوښتونکو د خبرګانو په 8 کسیز شورا کې هم د پایتخت تهران د 14 څوکیو 15 ګټلې دي.
دا پایلین نن اعلان شوی چې د سختریزو محافظه کارانو او خبرګانو د شورا د اوسنی محافظه کار مشر آیت الله محمد یزدی لپاره لویه ماته ګڼل کیږي، ځکه په دوهمه دوره کې مشرتابه له لاسه ورکړ. پر دې برسیره رای ورکونکو د ایران د 290 کسیز پارلمان نوی غړي هم وټاکل. وروستۍ نتیجه ښیي چې د اصلاح غوښتونکو او منځلارو د تهران د پارلمان ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې. په داسې حال کې چې محافظه کارو ډلو بیا د لویو ښارونو څخه بهر د استازو څوکۍ وګټلې. د ایران جمهور رئیس ویل چې دا ټاکنې د ایران د حکومت اعتبار او نفوذ لا زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خلکو د پراخ ګډون څخه د مننې په ترڅ کې بیا پر ټاکل شویو بریالیو غړو باندې غږ وکړ چې د ایران د ګټو او د نورو د نفوذ د اغیزو په خلاف دی ودرېږي او د خپل هیواد او خدای په وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کړي. د روحاني یو متحد پوخ او پخوانی سیاستوال اکبر هاشمی رفسنجانی چې هغه هم د اصلاحاتو پلوی دی د ټویټر له لارې خپل غبرګون وښود او ویل چې هیڅوک هم د اکثریت مخه نشي نیولی او هر هغه څوک چې خلک یې نه غواړي باید څنګ ته شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین جابری انصاری ویل چې د منځلارو بریا به د ایران د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د لا قوت سبب وګرځي.
حضور ګسترده
د خلکو پراخ ګډون د ایران د ملي قوت څرګندونه کوي. د ایران بهرنۍ پالیسۍ به هم له همدې حالت څخه ګټه پورته کړي او خپل دا وړتیا به د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو او خپلو پلانونو د بشپړو کولو لپاره تر نهایی کچه وکاروی.
په دې هیواد کې د 80 میلیون نفوس 80% برخه د دیش کلنو څخه کم عمره ځوانان دي. دوی دې ته لیوالتیا ښیي چې د انزوا څخه په وتلو د نورې نړۍ سره بیرته اړیکه ټینګه کړي.
اکثریت ایرانیان په ایران کې بدلون غواړي. موږ باید دوی ته دا موقع ورکړو او که ښه استفاده وکړي دا به د ایران د سیمې او د نړۍ لپاره ګټور وي.
څېړونکي په رایو کې دغه لوی بدلون ته د ایران لپاره د نوي پرانستل شوې لارې په سترګه ګوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تر سبا په می جړا پتا پسې کړه را یادې هغه شپې کا زمانہ تر سیارا چې تر سبا په می جړا پتا پسې کړه را یادې هغه شپې کا زمانہ تر سیارا را یادې هغه شپې کا زمانہ تر سیارا Thank you. خبر خرا تمالومی ہس کو نچ تما شو میں کل ظاہر پما مظلومی دل بر خرا تمالومی ہس کو نچ تما شو میں کل ظاہر پما مظلومی چن پوہی گے دہو سر وا دے کڑا یا دے اگش پہ کا زمانہ تر سیارا چتر سباب میں جڑا پتا پسی کڑا یا دے اگش پہ کا زمانہ تر سیارا رایا دے اگش پہ کا زمانہ تر سیارا
داشنا رادیو در نوری دن کو تاسو مخکې پر پورتونو کې واورې دل چې د افغانستان د پوهنې وزارت ویل چې د تړل شو خوونځیو امکانات به د ملک په نورو برخو کې استعمال کی اغه سیمو کې به استعمال کی چې ورته اړتیا شته دی. د وزارت ویل دي چې د 500 نه زیات خوونځي په ملک کې تړل شوی دي خو پلان لري چې د دغه تړل شو خوونځیو پیسې به په هغو ځایونو کې د مکتبونو په پرانستلو ولګوي چې ورته ضرورت دی او خوونکي به په هغو ځایونو کې په کارو ګماري چې ورته ارتیا موجوده ده. د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې نن په همدې مسلې د ملبنو سره غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نو شابه آشنا او هاشم حبیب زاده دي. تاسو نه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واغی. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات د فاریاب د ولایت د خواجه سبز پوش او پښتونکوټ په سیمو کې ادامه لري. جنرال دوستم ویلي دي چې وسوال طالبان چې د فاریاب ولایت مرکز ته نږدې شي وو شاوخوا 40 کیلومتره شاته تمول شوي دي. نوموړي ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د افغانستان امنیتي قواوې وژل شوې دي او یوازې څو تنه ټپي شوي دي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو د سولې لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د سلور ارخیزو غونډو د پریکړو او د سولې د پلان سره ملاتړ خوده لري. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې د تړل شو خوونځیو د امکاناتو نه به په نورو سیمو کې کار واخلي. پاکستان د یو قدرتمن ولی قاتل اعدام کړی دی. دغه ولی د ملک د بی دینۍ د قوانینو ضد شخص و. ممتاز قادری د پولیسو د خاصې قوې غړی، د پنجاب د ولی سلمان تاثیر د محافظینو د ډلې غړي، د 2011 کال د جنوري په میاشت کې په اسلام آباد کې په رڼا ورځ کې هغه دیش ډزه وویشته. قادری بیګا د خپلې کورنۍ د غړو سره د لیدو نه وروسته نن سهار د راولپنډۍ د عدیاله په زندان کې اعدام شو. سبا د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مقدماتي انتخابات کیږي. دغه ورځ سوپر ټیوزډی نومیږي ځکه چې په دې ورځ د امریکا په 11 ایالتونو کې انتخابات کیږي. په سومالیا کې چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه دیش کسه د یکشنبه په ورځ د بایدو په خارګوټي کې د الشباب د وسوالو په غبرګو حملو کې وژل شوي دي. پولیس او محلي حکومت وایي چې د ښار په مرکز کې چې د موګدیشونه 215 کیلومتره لرې دی ډیره ګڼه ګوڼه وه چې د لوی مارکیټ سره نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. د جنوبي کوریا کارخانې چې په شمالي کوریا کې د کسانګ په صنعتي پارک کې وي او تړل شوي وي د سیول د حکومت نه د خپلو زیانونو تلافي غواړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او متحدینو د ملک د خبرګانو د اتیا کسیز مجلس لپاره په انتخاباتو کې د تهران د 1400 45 ګټلې دي. د هند حکومت ژمنه کړې ده چې په کلو کې د میلیونو بزګرانو سره د مرستې لپاره 14 میلیارد ډالره په پروژو باندې لګوي ځکه چې په دې دوه پرله پسې کلونو کې بزګرانو ته زیات زیان رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې درې ورځې کېږي چې د سوریې اوربند نافذ دی. د دغه اوربند په لړ کې د ټولو دخیلو خواوونه غوښتل شوي دي چې نښتې ونه کړي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه پای ته ورسیده. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.